د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په یوه بل خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار، هرات، هلمند او قلای نو مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلي. نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیولی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د دې ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستې به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی پر دوو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
د دې راپورونو ترڅنګ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د خزر لپاره کور کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټي د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لاوختې غندل شوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله متحده ایالتونه د هیواد درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلو اردو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلو اردو ته په شا شوي دي. د راپورونو له مخې د بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کړی دی. دغه راز د هلمند ټولې ودانۍ د مرکز لښکرګاه هم طالبانو نیولې دي. تایید شوي راپورونه وایي چې شیبه مخکې د غور مرکز فیروزکو هم د طالبانو لاسته لوېدلی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او د ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لاوختې غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي د دغې مسودې چې یوه کاپي یې د آژانس ترلاسه کړې پکې ویل شوي د دغه پریکړه لیک مسوده د استونیا او ناروې لخوا وړاندې شوي او هغه د دې شورا د ټولو 15 غړو لخوا به تایید شي. د دغه مسودې له مخې په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر تیرونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې دا په دې شک کوي چې طالبان دی یو سیاسي جوړجاړی وغوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه د هیواد درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویاندوی جان کیربي پرون پنجشنبه وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتېري به په دوو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکونکو د شمیر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. له بلې خوا د برېټانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته 600 سرتیري واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو برېټانویانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیری به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د برېټانیا د سفارت کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستان ژر وترل ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون لغپل اډباو وغوښتل چې افغانستان ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستان وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اډباو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمیدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اډباو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووځي. هغه وویل موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان ورونو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانستی وي. د بریتانیا د پاوز لوی درستیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشه به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بدتره کیږي او کنه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاست لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمی چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون ډیر لستنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله امبللې وه. قریشی وویل د غدو استخباراتي ادارو دا بری د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی. د افغانستان حکومت د قریشی دغه سرګندونو په اړه انس نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بل ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوه بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولایتونو د مرکزونو د نیولو د بهیر په ترڅ کې کندهار، هرات، هلمند او دغراز د بادغیس مرکز هم د طالبانو لاس ته لوېدلی او نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیولی. لومړی به د کندهار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور لخپل خبریاله واورو.
تیره ورځ مازدیګر مهال د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل سول او د شپې تر ناوخته د وسلوال طالبان او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه و. د شپې ناوخته کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانی څخه 215 اتل کلی اردو ته بلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانی امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخې وسلوال طالبان ونیولې. دا راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیکټي مرکز او هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لیدلې ویل کېږي چې یوازې د ملي امنیت ودانۍ هوایي ټکر او خولي وردو د حکومت په واک دي. تیر شپه په کندهار شهر کې د بار غونه هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. دا راز د جګړې لامل په یو مارکیټ کې هم ولګېدنه وسوه خو لا هم تر اوسه د مالی او ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده، خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب، دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی دی. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه، خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وکړو ته انتقال شوي، او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس کې لیدلی. هلته هم د ورستي مرګ شو لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبي نورو په تیر بیا اورزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړه سخت شوه، چې مو اوریدلی دي. هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د روزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې، او جګړه د ولایت مقام 300 متر ته رسیدلې وه، خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
ومردل چې د کندهار او هلمند مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې کله طالبان لهکرګاه ته ننوتل، د لهکرګاه مرکزي زندان مات کړو. د هغه په وینا په زندان کې ټول سیاسي او جنايي بندیان آزاد کړل. د هغه په وینا د لهکرګاه په مرکزي زندان کې تر زر تنو زیات سیاسي او جنايي بندیان ول. طالبانو د افغانستان پر خارونو د حملو په ترڅ کې او د خارونو د نیولو په ترڅ کې د غراز په ډیرو خارونو کې زندانونه مات کړي او په سلګونو بندیان هم ترې خوشی شوي دي. د غراز لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، پر کندهار او هلمند سربیره د هرات او بادغیس مرکزونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نور بل د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان در آمده و تنها قول اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست در اینجا. و همچنان خبرها در کلانو مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری کلانو مرکز این ولایت به دست طالبا سقوط کرده. یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساختمان ولایت خمندانی امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر کلنو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در کلنو به سر میبرند.
و مورد چه ده هرات مرکز هم ده طالبان و لاست ولوید. امنیتی او نور چارواکی ده هرات 205 زفر قلور ده پششا شوی. ده غراز ده بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کرده ده. په دې ښار کې هم امنیتي چارواکي لري لواته تللې دي. د غرض نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو لاس ته لوېدلی. ازادي راډیو اوري، په دې اړه به نوي معلومات مو چې ترلاسه کړل تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی غنی دا خبره پرون مازدیګر په ارکې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وای د ځایناسته د افغانستان خلک ټاکی او د پوینا د حق به بل هیڅ اته ور نکړي. ظاهرا د شغل غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان غوسته یو څرګندونه توه. ولسمشر غنی وویل
زینی وای مخصوصا نیمو گاوندی وای که اشرف غنی نوی یا څوکۍ پریکړي نور په هر څه سمسي او سوله برازي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه داده زما ځایناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي.
ښاغلی غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لیږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلي نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی وو هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واک لاس نیوي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. لبلې خو د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لار کې په خند پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناتو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تیره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وزي اوریدل شي. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په افغانستان کې د جګړې له سختې دوسره دا چې وسلوال طالبان د خارونو مرکزونه نیسي. افغان ولسمشر بیا په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کړی چې دی به واک پرې نږدي او دی نه پوهېږي چې که له ده نه غوښتل کېږي چې باید واک پرېږدي چا ته یې باید وسپاري. د هغه په وینا دا پرېکړه باید افغانان وکړي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي او حقوقي چارو پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلام علیکم.
دغه وضعیت چې اوس طالبان په چټکۍ او ډیر په بیړه ښارونه یو په بل پسې نیسي خو افغان ولسمشر اشرف غنی بیا هم په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کوي چې دی به واک پرې نږدي، باید د ده په وینا افغانان په دې اړه پرېکړه وکړي. دا په څه معنا؟
اصولا زه فکر کوم چې طالبان خپلو دغو پراختیاو سره غواړي چې د مذاکرات په مېز کې په نهایي کې خپل غښتلتیا وښیي او دنیا ته ثابت کړي چې دوی په اکثریت جغرافیه د افغانستان باندې نفوس لري. او د ښاغلي غني اظهارات هم دا دي چې نه غواړي چې قدرت پرېږدي، او دا د دې معنا لري چې دواړه خواوې په خپلو مواضيعو کې د جګړه دوام کوي. متاسفانه
بلې سنځه حساب دغه خبره چې اشرف غنی کوي چې باید افغانان پریکړه وکړي. افغانان که پریکړه کوي خو یوازې دلته خبره د انتخاباتو ده، یعنی د هدف بیا هم دا دی چې په دغه شرایطو کې چې طالبان ډیر برلاسي دي او هیڅ کله د انتخاباتو خبره نه ده منلې او ویل چې د انتخاباتو نتیجه منګولې ده چې هغه څه و. آیا انتخابات شونې دي؟ آیا دا یو منطقي هغه ده؟
زبیر کوم پوسنی وضعیت کې په افغانستان اساسي قانون هتا نسپل کې د لوی نور مواد متاسفانه سره سیدا چې انتخابات شي موږ هتا په عادي حالات کې تجربه لرو چې انتخابات هم نه دي کړی سره چې اوس په دې یو بد شرایط قرار لرو موږ د انتخابات مسله کاملا منتفی ده نو زبیر کوم چې بین الافغانی اصول اسلامی اصول او همدارنګ هغه نړیوال حقوقي موازین چې د نړیوال سطح او جلدری او همدارنګ موږ ځینې اعلانات کړو هغه لکه د لویې جرګې مسائل د تبع مخاسي او دا مسله د لارې نه حل شي انتخابات مسله ز فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتګ د موجوده حکومت په عوض ډېر عملي نه بریښي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړې لیکي او مسوده برابر کړي ویل دي چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامی امارت چې اشاره طالبانو ته د رسمیت نه پیژني تر دې مخکې هم په دې ورستیو کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او نور ویل چې که طالبان هڅه کوي چې د زور لاري ټول افغانستان ونیسي وخت ورسیږي نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي یعنی ممکن داسې لکه د شمالي کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي یعنی فکر کوي چې دغه ډول غواخونه یا دغه سي خبرداري طالبان باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به د ته حاضر کړي یا اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پراتونکو نظام کې نور همزان سره یو ځای کړی
زمیدر کوم چې طالبان یو تجربه د وضعیت خپل حکومت په زمان کې چې امارات اسلامي په افغانستان کې حاکم درلودې د مننه چې دنیا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه درلودې راځي په ځنډ او د ستونزې ورته مخامخ شوې لرنه په تجربه سره دا واقعیت خبره ده چې طالبان کې او په افغانستان کې یوازې یو ډول هیڅ واجه حکومت نشي کولای اوسنی شرایط هغه شرایط نه دي ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یو معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدای نه شي نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي طالبان هم تر اوسه پورې نو وایي چې موږ یو ځانګړی زموږ قدرت نه سوال قدرت ځان ته غواړو او په هر صورت کې داسې یو روحیه وجود لري داسې اقدامات وجود لري د بنګلې مناسبت کې طالبان له ستونزو سره مواجه کیږي
د سیمې د هیوادونو مشکل به څه وي که چیرې طالبان دغه سي د زور له لارې واک ته رسیږي که نړیوال په تیره بیا امریکا متحده ایالات دا د طالبانو هغه احتمالي رژیم که چیرې د زور له لارې واک ته رسیږي منځوي کړي فکر نه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا پاکستان او ایران لپاره به هم ستونزه وي چې هغه رژیم وپیژني په رسمیت او کوي نه پیژني او که پیژني څومره او که نه پیژني هم
د ایران او پاکستان هم دغه ډول د دنیا لوري وادونه بیل سیاست وکړي مثلا دا اوس د ایران ستراتیژیک دوست څنګه کېږي دا د ځان وایي وایي موږ هم هغه ته ویل چې اسلامي امارات نه وایي دا به خو نه مثلا پاکستان له چین سره د نړیوالو سیاسيانو د وایي چې د سیو حکومت د دې په ګټه کرامس په نن دا یو لوی سره نه خواستان د راتلونکي بهرني سیاست لپاره
کور ودان د افغانستان د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزای چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ او د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
په افغانستان کې د جګړې له سختې دوه سره د قطر پلازمینه دوحه هم په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربنه و د افغانستان حکومت طالبانو ته ویل کېږي چې وړاندیز کړی جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم هغه راپورونه رد کړ چې ګوند افغانستان له هند څخه پوځي مرسته غوښتې ده. اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لارې واک ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی او د نړۍ مسؤول هیوادونه له دې مسؤلیت څخه وږي نشي سپکولی. د ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې لغونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان حیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسېږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بین المللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو ګوندوی هیوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړ، په دوحه کې دی دمګړې داسې ښکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوحې نه اورو افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي دا کېدلی شي چې لوري بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې دی منطقی یا سیمایز اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدلی شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چې تللې دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړي دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
ښاغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه دی، اما دا په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبې کې هغه 15مه 14مه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کی چې جنگ د حل لاره نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی په ګټه نه دي.
د امریکایي چارواکو عکس العمل په ورستیو کې دغه پرله پسې چې ولایتونه سکوت کوي داسې دی چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د سیخکاری چې د دوی لپاره د افغانستان دغه نظامی ماموریت برخه نورا پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري او دوی باید خپله د خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریز هم د ښاغلي بایډن خبرې هم دي. دغه دریز تاسو څه ډول ارزوي؟
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواوو سملاتړ لري او د ملاتړ هم مالی دی، تجهیزاتي دی، او هم په نورو ډګرو کې دی. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعاً زموږ مسؤلیت دی چې باید وکړو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وایي چې دوی راغلل افغانستان ته. او اوس همغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرو وړاندې به دغه راز واوري چې د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. خو اوس په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو بادغی صوبخی مرکز قلعه نو خارونه هم ده طالبانو لاسته ولویدل. ده غراز نتایج چوی راپور نوی چی ده غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیوالی تر اوسه پوری خپل واکو سرچنو ده خبر نده تایید کرده. ده ملګر ملتونو ده امنیت شورا ده یو پریکړه لیک په مسوده که پر خارونو او خارگوٹی ده طالبانو حمله چی په نتیجه که زیاتو ملکی تلفات تمر جوب لاوخت غندل شوی او ده سرغړونو په خاطر ده بندیزونو ده گواخ تر سنگ ویل شوی چی هغه به ده افغانستان سول او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د خبرې یو شمېر ډیپلوماټانو کړی او ویلي چې د دغې مسودې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هېواد ته 3000 سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په 2 ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه خپل ادب او غوښتل چې افغانستان ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په وی پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې افغانستان وباسي. د ترکیه دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیه اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیه په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې په کابل هوایي ډګر کې بند شي ټول ډیپلوماتان بل افغانستان وزي. د بریتانیا د پوز لوی درسې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خطرناک امنیتي تشاب به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هوادی ور بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هواد په داسوسي مکه پر چینایي انجنیرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. او روسي چارواکو تر غږ د چټک والوتکو د سیډنیز انسټیټیوټ د رئیس د خیانت په تور ونیوه. پر هغه تور پورې شوی چې یو بهرنی ته د دغو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړی دي. که غواړی د دې خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غراز د کور کلی. خو تر دې مخکې یو بل موضوع، د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربېره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي، په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیلدی چې طالبانو ته په واکې د وانډي ورکولو اندازې ته اشاره وکړي، وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړې لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پریس خبري آژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینی ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واکې شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا وایند فریدون خوزون چې اوس په قطر کې دی له آزادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرح کې چې وړاندې شوی دا که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرح د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپورونه وایي چې حکومت طالبانو ته د 50 سلنی واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوس ځان په قوي دریس کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شون جون څخه د کورنۍ د نملا تړستونز ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړول شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی ازمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ له ځانه سره ونه لري د اروایي پلوه له کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزه په غک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خوان سره په مخالفت سره مخ شوی یم، او هغه ډیر شدید مخالفت و. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تور ته وای کو اندای به وای چې انده ستا ورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته می او لیور مې راوستل مې ته راس. نو از ما لیور دای و بخښه ول شوندې نه ده، هغه راغله بل ورته وای. نو دا مشکلم په دې ځای کې حل ک
دا عفیفه معروف چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي. با هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفیتا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ له تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه نو دا زما خور ماصله و. نو کله چې د دې واده وسو له کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر څه ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پرېخوده، حتی از مونږ کور ته نه پرېخوده. خپلوان کرا ودونه ته هیڅ شی ته اجازه نه درلودل چې لاړ شي. نو نو د دې علت هم نو معلوم. هغه بیا موږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان نوم یو څو نفره مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه، نو موږ خپل هغه مشران ورغله، نو دوی ټول سره کښېنول. بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د لکې ښه دغه کړه سرزنش یې کړه، بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زخپل ودرېدلای ما او باید ودرېږي. منګم ځنه مثال درې څلور خورګانو واده کړای دا کنه دا غاسه مثال یو کې مثال د شکر د نور مشکل نه دی لیدلې، یو کې مثال چې دا غاسه مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول کې سړی خپل عقلی کنه کوئی سي باید اجازه ورکي، او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال تا تا ترې خورې په لار شي کنه خپل ما خزینه یا سال ظلم کې یادغه قبل کې باید درېدنه اوس.
افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوی چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوي لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي، خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنی چې دا د دې نجلۍ حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې شزی حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري، خو داسې نشي کولی چې دا غنجنې ونه غواړي چې خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي کوي وخزه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري، ممکن لا غنو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور ژوند کې طبيعي خبره ده په ځینو کورونو کې خزه د ډیر ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. بنا ان خزه کوښښ کوي تر څو د ستونزې حل کړي او د دوی یوازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور پلار وي. خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي، او حتی په ځینې مواردو کې دا خزې ځنوژنې ته هم لاس اچوي. بنا ان په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور پلار ته لازم ده تر څو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د خزې او میړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او خزی په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د خزی او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازم نه ده چې دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمی الرحمن رحمانی مده کابل کار تجار رسیدون کی زینی وخت خوخی خسر ارکی چی په زینی مسائلو چې مسائلو کې مداخله وکړي کله چې د خزی او میړه ترمنځ کومې ستونزې رامنځته کیږي یا دیته دغه ستونزې رسیږي چې دوی له یو بل څخه جلا کیږي نو دې وخت کې کولای شي چې خوخی او خسر خپل انګور ته او زوی ته ور داخل شي په اصلي مسائلو کې شخصي مسائلو کې د دوی ترمنځ جوړجاړی وکړي
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ور سره په همدی اړه مرکه کړی ده اغلی سعادت کپ سر کراته او یاس چې د تاوتری خوالی پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړول شي
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعیا د لور سره توتریخوالی صورت نیولی وي نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتلی شي او انصاف دې ورسره وشي خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پیښې او قضیې شاهدان یو یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالی لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالی باندې خپل شپې او ورځې تېروي زموږ ډېری خویندې سوځول شوې دي د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی په ژوندون کې د هغوی څخه پزه غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بازې ملحوظاتو له نظر دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی
اغل سعادت ستاسو په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅ کله هم مداخله نه ګڼل کیږي بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت یا داسې حالاتو سره مخامخ نشي هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي بلکې غواړي چې اولاد یې خوشاله او ښه کورنۍ ولري هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه یا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی او یا هم کېدای شي کومه بل ستونزه ولري نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي
دنی مینړی اوریدونکو د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونځ ته ځانګړي شبي و هم دومره و تربیه د خدای پامن
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولی دي چې هر خبره ته اندېښنه یا تشويش کوي؟ اندېښمن یا تشويشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشويش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ درو پوسره مرکه هم لرو. فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه خبره کوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بلاخره همدا د ناهیلي احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفور او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سم درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یو ناروغي ده چې د حالت زیاتره پورسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاری د چډیر اندېښنه او تشویش لري. ل نازنین ای اورو
زه خپل نو یو سوی می پندې دا لورکې می کوم د سوی د ورته زوري کم ځان زورومن ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي دا به بخي او سم د سم تعداد سوی د تشویش او زه خپل زړه څه فکر کوم چې زما مسدل تنایم ناس بخي سبل چي دا څه فکر کوم چې زما مت زنه يم چې نازنین نه دا څه فکر کوم زما بخي بل څوک پاساب می دا څه پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بخي خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خطبن تشویش کې دا خسي کړم دا تشویش ټول خبرې خاندان کوس چې راسو درې کلمې خبرې نه کو ټول تشویش کې ناس ورستر بل هم دا ډیر کې لا دې موږ په سړو کې دا ستات شکوي ورپال ولا می پیغام دا سې سوم چې سوم به خې ذاتي لسر ست دویم سر می ته سوت چاو د تشویش لاله سر به مو سوت چوي دا ستا شوشو د سکرې کوشش خټیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لری لری الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له استسې د تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سکرې کوشش کوم چې زه تشویش کې نه نم خدای غسې سوې مو څنګه کوم دا یو یو نیم کال دا غسې همکاران خوران ته یو تر کلمې چرته ویل نه غږی کې څه دې چې خبر ورته کوم دا غسې سوې دا غسې دویم را سره په تشویش سی بیا مې لکه سره خسې سپکسي کایونه کومه ما دم ناسته
ساتي تشويش اندېښنه بلابل عوامل درلودلی شي. در واپوهان په باور د کمتري احساس درلودل بي وزلي بیکاری د احساساتو متضرره کېدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشويش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدل دی
تشويش خودي په کورنۍ کې ډېر عوامل لري خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشويش پیدا کیږي کورنۍ وضعیت سالم نه وي سیاسي وضعیت تاثیر لري دغه مرزونه د کرونا د سره خو اکثره تشویشونه نورم زیات شو او بل د غریبۍ دی وجه چې اولادونه به څنګه تربیه شي د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویش وخته یو دا تقریبا د څلوېخ کال جنگ دی وجه پینګيري زواره زوانان شو سپینګيري شو د حالات ټول تاثیر لري ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو مطمئن وظیفه ته نه شتله مطمئن یو سړی دی ولایت نه بل ولایت ته نه شتله خو نن دې نه غټ تشویش بل کوم دي
دا څه کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډیرو ناخوالو بیا هم خوشاله ژوند کوي ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي د کابل ولایت اوسیدونکو محمد حسن وای
کني خو موږ ځ خپل شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم دا وړي وړي خبري غټي خبري دا غي خپل وا کوشش کوم چې کور خپل کور له پال مل سره په خوشاله ژوند تیر کوم په خوشاله سره تیر کوم دا کڅ تشویش که تشویش ته اهمیت ورکو د ټول کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کیږي تشویش ور خبره چې به اهمیت نه ورکو ما یت یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو مڅه زه پیغم چې لدین تشویش سره نور تر تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کو مخته ته سپارم سم د کورونا مره سره غ نو ما دوی ته دا غ ورکاو د سې دوه مې ورکاو لڅ دا ځنم د تاسو بارے کوم ډاکټران څه توصیه کوي دا مد نظر نیسي نو رڅ کوم تشویش نسته دا میوه خوري د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او همداسې رویام ورکړم مراله قوي او ان شاء الله مرزم پیز کوم تاثیر ونه کوي
ډېری اندېښنیا تشویش سره لدی چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي:
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدی شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي، نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ مخ کېږي. او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي، ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري، او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري، پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي، همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویش دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لری کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینی خلک ډیر تشویش کوي، له حد زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل د ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنیو کې یو کس ډیر تشویش کوي، له حده زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی، خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان کوي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي، هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خدا دی چې د سختو شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا د موضوع خود تشویش ور نه دی، خو زه هسې تشویش شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، د دې حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم. نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې دسی خپل خپلوانانو همزولو دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه دسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغسې مثلا څوک یو مصنوعي خندا دا د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحیح او روان یې ډېر سالم وي. هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی اگر سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده. نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.